سلام ستړي مشه تاسو مخه کلاس دی رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویان زلول مجاهد د پاکستان د پاوز د ویان درستي ترګندونی لمسون کې وبللې او هغه غندلې دي د پاکستان د پاوز ویان احمد شریف چودري پرونس شنبه په خبري غونډه کې ویل چې په 2015 کال کې افغانستان د ټولي سیمې د توریزم پر اصلي اډه بدل شو او په توریزم کې د افغانستان د رول پړه د پاکستان دریز پندړې کې بدل شوې ده د همدارز ویل چې په افغانستان کې د حکومت نه دی او د افغانستان اوسنۍ جوړښت په خپل ځان یو موقت حکومت معرفي کوي د خغلی چودري د دې سرګندونې په خبرګون کې زبیلا مجاهد پرونه وخت پر خپل ایکسپانې لیکلي دي چې د افغانستان د حکومتي او اجتماعي جوړښت پړه د پاکستان د پاوز د ویان د سرګندونې نه یوازې د واقعیت څخه لری دي بلکې د یو مسؤل پاوز د موقف لمیارونو سره هم په ټکر کې دي د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په روستي یو کال کې لا ډېرې ترینګل شوې تر دې چې په اکتوبر میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ څو خونړۍ نښتې وشوې پاکستان تور پورې کوي چې د ټي ټي پي غړي په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي خو طالبانو د پاکستان د تور رد کړی وایي چې د داعش مرکزونه د پاکستان په بلوچستان کې دي د جرمنی یوې محکمې یو افغان د خپلې میرمنې د وژلو په جرم په عمری قید سزا محکوم کړی دی د جرمنی رسنیو د خبره پرونسي شنبه خبر کړی د جرمنی د ټاکسل شپګل ورسپانې د راپور لمخې د 45 کلن سړی د 2015 کال د اپریل په میاشت کې خپل و دېرش کلن میرمن په داسال کې په چاقو وژلې چې د دوی څلور ماشومان د کور دننه ویده و د بری د اپارټمان په دالیس کې شوې او خزي د قود څو گزارونه لامل سوار کړی ده د برلین سیمه ایز محکمه پریکړه وکړه چې دا وژنه په ځانګړي بیرحمۍ تر سره شوې ده د محکمه رئیس مارک سوتر وویل تورن کس د کار په قهر او د خپل میرمنې د سزا ورکولو په نیت کړی ځکه هغه فکر کاوه چې میرمنې د لته مو سره سم چلند وکاوه د سوتر په وینا تورن باور درلود چې دی و میړه په توګه د حق لري چې خپل میرمنې ته سزا ورکړي او حتی ژوند دی واخلي محکمه ثابته کړه چې خزه 15 ځله پچاقو حل شوې ده د دوی ماشومان روسته تایید کړ چې مور او پلار یې لوګدي مودې رهسي جنجالونه لرل همدارنګه محکمه واوریدل چې تورن د لوی ماشومان هغه هڅه هم لپام ورزولې چې غوښتلې مور سره مرسته وکړي د راپور لمخې هغه خپل اتکلن زوی ته ویلو چې زبدرته نوې مور راوړمه د قرباني د کورنۍ وکیلانو د پیخه د جنسیت پر بنسټ تاریخوالې وباله او د عدالت غوښتنې وکړه هغه نظر چې د محکمه لا پریکړه سره سمول لري د جرمني رسنیو د تورن کس هویت پړه جوسیات خبره کړې نه دي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې له افغانستان څخه د ایران د اوبو حقونه په جدي او پراخ ډول تعقیب کړي ایرانی رسنیو د سه‌شنبه په ورځ راپور ورکړی چې دا مسله په ایران کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ د زیاتېدو په اړه د دغه هیواد د ولسمشر اندېښنه ښیي د ایران د انرژي وزیر عباس علی آبادی ویلي چې ایران او ترکمنستان د هریرود سیند له اوبو څخه قانوني حق لري خو په افغانستان کې د سلما بند د جوړېدو له امله د اوبو بهیر کم شوی او د ایران بندونو ته د اوبو رسولو هڅې له ستونزو سره مخ شوې دي علی آبادی زیاته کړه چې ولسمشر پزشکیان یو ورځ مخکې سیاسي چارواکو ته امر کړی چې د موضوع په اړه خپلې هڅې لا زیاتې کړي د ایران د انرژي وزیر په خبره تهران څو ځله طالب چارواکو ته بلنه ورکړې چې ایران ته سفر وکړي او کارتیا به ایران به افغانستان ته هم پلاوی وست توی څو دغه موضوع لا نږدې وڅاري او سپینه مړی وای ولسمشر ترامپ د پوزي اقدام سربېره په داسې لارو چارو غوړ کوي چې وکولای شي د گرینلند ټاپو کنټرول ترلاسه کړي د سپینه مړی وایاندې کارولین لوویت د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي د گرینلند ترلاسه کولو د امریکا د ملي امنیت او ولسمشر ترامپ لپاره مهمه ولایت دی د هغې په ټکو د گرینلند په کنټرول سره د روسي او چین د نفوذ مخه نیول کېدای شي هغې وړاندې ویل ولسمشر او کاریټي بي په داسې لارو چارو غوړ کوي چې امریکا دغه مهمه موخه ورسوی د کارولین په خبره البته چې پوزي اقدام یو له غولارو چارو دی چې امریکا یې پلاس کلري لدی وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وال سټریټ جرنل سره په خبرو کې ویلي چې ترامپ غواړي له ډنمارک څخه گرینلند وپیری او د دې سیمې د نیولو تهدید د برید په معنا نه دی ډنمارک به خبرداري ورکړی چې د امریکا لخوا په زور د گرینلند نیول د ناتو سازمان او د ډنمارک او امریکا ترمنځ د اتیا کلونو اړیکو د پای په معنا ده. د ناتو سازمان د تړون لمخې د دې سازمان هیوادونه اړ دي چې په ګډه له یو بل څخه دفاع وکړي. د گرینلند صدر اعظم تایید کړی چې دا ټاپو د پیر لپاره نه دی او یوازې اوسیدونکو کې د برخلیک د ټاکلو حق لري. گرینلند چې په نړۍ کې یو لوی ټاپوګان څخه دی، شاوخوا 5000 کسان پکې ژوند کوي، خو دغه خود مختار ټاپو په ډنمارک پورې اړه لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهلا و احترامات مقبول کی کدر منوګل لیز کون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرف لاس وایم. د اوم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوسته هله من د ایم تاسو ټول کدر منو خوښ زکون کی براترو غو جوړو صحتمند او سیجه د صحت چمې بوم پتن می درنو زکون کو د چز مرستا سدنن رزلوس نه هم لوسته نو هله د چلی تیر رزلوسته بوم په شاو پر د کیک ډول سره د کړو او سیجه او نن رزلوسته اماده کی ولري. خو زکون کو مخکله دینه چز سدنن رزینه ویلوس پیل کن تاسو ټول کدر من زکون کی باید خپل زنه سره خپل د اووم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري. تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانه سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خو جوابله لیست کون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې د نهم لوست موضوعګانې عبارت دي له لومړی کنیس ون مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګري او مسلکي جغرافیه. کتاب صفحه له 15 پټې مینه پیل به د شپږمې میسي پیپري همدارنګه کډر مونږ وګورلی چې کون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې درس یا ته هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له لومړی کنیس ون مواد پیژندل، دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل، دریم مسلکي جغرافیه پیژندل. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ان شاء الله چې تاسو ټول کډر مونږ کون کې به د لوست په پیپر سره ماتیا وکړي او یو څه بس ذکري وګورلی چې کون کو د لوست په پیل په شیبو کې لمړی موږ تاسو په افغانستان کې کانیس ون مواد پیژنو چې کانیس ون مواد څه دی کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. آیا کله هم تاسو درنو د کون کو د سیو فکر کړی دی چې د ډبرس کارو د پیدایش منشا څه ده او د دې څخه زموږ د دې کوم ځای څخه سرچینه اخلي او کوم ځای څخه منشا؟ نو کچیر تاسو کله داسې یو سوال په ذهن کې راګرځیدل او سې جنن ورځ مرو تاسو د هغه سوال ځواب ورکړو. خو جو ګل لیست کون کو د ډبرو سکاره کوم چې د کانیس ون مواد له جملو څخه شمیرل کیږي. د ډبرو سکاره نباتي منشا لري چې له رسوبي ډبرو له جملو څخه دي او د سون مواد په توګه ترې استفاده کیږي. سون مواد مرو تاسو څه ته ویل چې درنو کون کو سون مواد هغه مواد ته ویل کیږي کوم چې مرو تاسو د کورونو په توګه ول کی د پخلی په کولو کې همدارنګ په زیات شمیر نور کارونو کې ترې استفاده کو. سمور د ګران هیوار افغانستان د ډبرو سکاره چې دي درنو زکون کو د هندوکش د غرو څخه رمسته کې دوه سره یو ځای رمسته سوي دي. کله چې د هندوکش غرونه رمسته کېدل نو د دې سره یو ځای په خپل نظمر په ګران هیوار افغانستان کې د ډبرو سکاره هم رمسته شو. په هغه وخت کې د ځنګلونو چې کله ویجار شول ان څنګهلونه لمایزه څخه بلاله نو د هغوی پاتشینی د ډبرو د ډبرینو طبقه ترمنس لاندې راغله. دغه د ډبرین طبقه ترمنس چې کوم نباتات راغله دغه نباتات باندې ډیر زیات فشار راځي او ډیر زیات تودوخه ور باندې وارد شول. نو د دې عمل څخه د ډیر زیات مودې څخه ورسته د هوا د نشټوالي څخه د نشټوالي لکبل څخه دغه نباتات په ډبرو سکرو باندې بدل شول. نو د دې څخه د ډبرو سکره رمایس سول چینن سبب زمر په ګرام هیواد افغانستان کې په زیاته کچه د سپن موادو په توګه ترې استفاده کیږي. او درنو زده کوونکو د دغه د برسکاره چې دی په خپل په سمنګان په درې سوب کې د پلم خري په کارګر کې د سیغان درې په اشپزشتي کې او د هرات کرها او تهار په بنګي کې لوی زیاتې زیرمې تثبیت شوي دي. په هغو ځایو کې ډېر زیات پیدا کیږي. د سوب د درې د ډبرو سکاره له کان څخه درنو زده کوونکو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل شول او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې باب شول او زیرمې تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تثبیت شولې. نو په دغه وخت کې د دغه د بورس کارو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کړه. خو جوګل لیست کونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د بورس کارو په حق له معلومات لاست راوړ. اوس هم همدارنګه د کانیس من موادو په برخه کې یو بل برخه ولو چې هغه د نیپتو په برخه کې نه ولو چې له نیپتو څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي او د نیپتو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. پلان او خلاص ډول سره کچیر وایي موږ تاسو درنو زده کوونکو نیپچې دی په خپل د حیواني مشالورن کې دی چې د سمندرونو کې کوم حیوانات او کوم اجساد چې د اوږدې مودې په وختونو کې د ځمکې لاندې سوي دي او وروسته د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې زیات فشار ورباني وارد شوی دی او دغه فشار لامل څخه دی خونڅه شوی دی. نو په دغه وخت کې موږ تاسو ته د نیپټو زیرمې په لاس راغلي دي. یعنی کچیر په لنډ ډول سره وایو خلاص ډول وایو موږ تاسو ویلای شو چې د نیپټو زیرمې چې دی په خپل حیواني منشال لري کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو له امله څخه د نه اکسیجن د نشتون له امله څخه تل چې دی پاتې سپله نو بیا زیاته موده پر دی باندې کیرس په ورسته ته هغه څخه د نیپټو زیرمې را مې سولې چې د نیپټو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې ډیزل کې ډیزلي ماشينونو کې د سوان لپاره پېټرول د پېټلوري ماشينانو لپاره سوان تو کې برابرول او هم شنه د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین گریس واکیوم کیر او واسین او د سنور شنه کې تری استفاده کیږي. درنو خو ځد کوونکو په افغانستان کې په 1400 هجری شمسي کال څخه بیا تر 1400 درسلويشتم هجری شمسی کال پورې د طبیعي غازو او نیپټو په لټل او په پایله کې دا څرګند شول چې د تخار د رسکات لولسوالی څخه تر ایران تر سرحد پورې د اموتر ختیز او لویدیز او سویل تر ترکمنستان ترکستان له تربند څخه تر شمالي نمونه پورې او هم چنان لویدیز هندوکش او بابا غر او پورې د نیپټو د پیدایش لپاره سیمه برابرې دي او په دغه ځایونو کې نیپټ موجود دي چې نیپټ موږ تاسو ولوستل چې نیپټ له جملو څخه په خپل تیل دي ډیزل دي ډیزلي ماشينونه دي د سپن لپاره پېټرول دي پېټلوري ماشينونه دي د سپن لپاره همدارنګه لکه مبلین ریسا وکیوم او کیرا او اسلین دي دا ټول په دغه کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د دغه د زیرمو د پیدا کېدو څخه ورسته موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي غازونو په حق معلومات ول. خو جوګل لیز د کوونکو طبیعي غاز چې په جزیان ولایت کې د خواجه ګورګا یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي چې په خواني رئیسټنې د روسانو په وسیله باندې سرته رسیدلې ده او غاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په پاکستان کې راوېستل شو او یو برخه یې د پایپ لاین په وسیله سره په خواني شروي ته صادر شوی ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. نو درنو زده کوونکو طبیعي غاز د سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي کوم چې مراو تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې د غذایی موادو په پخولو کې او د غازی استراغونو په روشنولو کې هم مراو تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کوو. نو مراو تاسو ویلی شو چې کانیس من مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه مراو تاسو چې ویلی شو د ډبرو سکاره د نیپټو زیرمی او هم چنان طبیعي غاز د کانیس من موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو غوړلیز د کونکوز مرسته تاسو د نن ورځې د لوست مهمه برخه شته په افغانستان کې صنایع او سوداګری پیژندل. خو جو غوړلیز د کونکو صنایع او سوداګری پیژندل ډیر ساده او اسانه دی. د هیواد د لاسي صنایعو په حق له موږ تاسو لاندې ډول سره معلومات لاسته راوړل. صنعت په ګټور توکو باندې د لمرنی توکو د شکل له بدلون څخه عبارت دی. یعنی هغه توکي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ترې استفاده کوو او هغه طبيعي شکل بلري او هغه طبيعي شکل ته موږ تاسو نوې بدلون ورکو دي د موږ تاسو ویلې سو صنعت ویلې سو او هغه شانته داسې تغییر ورکو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې تریست پاده وکړي. د خلمرني ټوکی کې دای شي کرنیزي حیواني یا هم کانی محصولات وو سیږي یا هم د حیوانات وړي وو سیږي یا هم د حیوانات پوستکي یا هم نور شان وو سیږي یا هم کانی محصولات وو سیږي لکه لرګي یا هم چوبي یا هم داس نور شان چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغییر ورکو او ورسره د هغه څخه د پایلې یا هم ګټ وړ وګرځو نو دې ته موږ تاسو چې ویلې سو صنعتي ګټور تولیدات ویل سو او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره د کارخانو لپاره ورل کیږي او صنعت چې دي درنو ځکونکو په درو برخو شې یو لاسي صنعتي او بل ماشيني صنعتي چې هر یو یې جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول درنو ځکونکو لاسي صنعت څه ته ویل کیږي. لاسي صنعت په خپل کچیر مرکته شي نه مته متوجي وو چې لاسي ګندل ته ویل کیږي یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه شوی خو زده کوونکو د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې زموږ نیکونو په کرنې باندې بوخت شول د خپل اړتیاو د پر کولو لپاره په لاسي صنایعو باندې دی لاس پورې کړ، تر څو دغه د هغه په واسطه سره د خپل ورځنیزي اړتیاو پرکټي او خپل ژوند ته پرمختیا ورکړي. دغه کار چې وو د دې لپاره یو شب بوختیا و او د خلکو د ستونزو د لمنځولو لپاره د پیسو د پیدا کولو لپاره یو شب منبع و. ورسته د هغه څخه خلکو د خپل ژوند د لا پرمختګ لپاره د نن سیم پیړي په ورستي وختونو کې زموږ د هیواد په سولي کې اتنی به خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت و او له لاسي صنایع څخه ګټه اخیستل تر څو خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. په لاسي صنایعو کې درنو زده کوونکو غالي اوبدل شامل دي، پلیسکاري شامل ده او پلیسکاري شامل ده او همدارنګه لاسي ګنډل شامل دي، کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کوي. البته غالی چې دې زمر په ګران هېواد افغانستان په شمالي برخو کې او هم چنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دي او هم چنان لاسي ګنډل یا هم خامکی کارونه چې دې په زمر په ګران هېواد افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري. پلیسکاري هم زمر په هېواد پښتونګرانو او لغوس په نسخه د کرکلي او ترکاڼي او د کورن او کورونا د اړتیا وړ وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیسته کیږي چې په کابل کې د دې ډیر زیات شهرت لري او ډیر زیات پښتونګران په هغه ځای کې موجود دي. همدارنګه درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشيني صنایع چې دی په افغانستان کې ماشيني صنایع مخ پر ودی باندې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او ماشي صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښته درسو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې سولې چې د ماشين خانې یا هم وړي اوبدلو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع سولې او د هیواد تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري قطاعاتو د اړتیاو د پر کولو لپاره جوړ سو، تر څو د افغانستان د نورو مهم مو ماشيني صنايعو په لړ کې وکول سپ چې د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. هم ترنګ درنو زکونکو د کابل جنگلاګاک پاپریکیا او د بغلان بوري جوړولو پاپریکیا، د کندوز د سپینزر غوړي او هم ترنګ د مزار شریفي د قودک او د برکخانو او هم ترنګ د سیمیټ پاپریکیا، د اوبو د برېښنا د سکاوې لکه د نغلو سروبي او د روټنی ماهیپر او کجکی او ګرشک نمونه موږ تاسو د دې له جملو څخه شمیراله سو. کوم چې موږ تاسو د افغانستان ماشيني صنایعو په اړه کې لوستلایسو. همدارنګه درنو غلالیز د کوونکو در دیدم پر خو مجاو تاسو په افغانستان کې د ماشي صنایعو او همدارنګه د لاسي صنایعو په حق له ولوست. اوس هم تلوس په دې برخه کې محصولاتي جغرافي پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافي یو له ارزښتمنو جغرافي له جملو څخه شمیرل کیږي چې لار یو ارتباطي وسیله ده. موږ تاسو ټول په هیجو لار چې دی یو ارتباطي وسیله ده او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري او د مهمو ارزښتمنو برخو څخه شمیرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګه د کومونو او ملتونو په نږدېوالي کې زیات ارزښت لري. لاره د شتمنۍ د زیاتولو وسیله ده چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه څخه استفاده کیږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دي په درو برخو ویشل شوي دي. یو وچې لارې دي، دوم هوایي لارې دي او درېم هم د اوبو لارې دي. وچې لارې چې دي درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کیږي چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو د مالونو لېږد او رالېږد چې به وو د په سونو او غوغان سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کړه چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر هیواد ته راوړل سونو بیا وړل او راوړل شو موټرونو په واسطه سره شول او دغه پروسه چټک شول. دوم چې دی درنو زده کوونکو هوایی لارې دي، کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي. او دریم چې دی درنو زده کوونکو د اوبو لارې څخه وړل او راوړل، یعنی د یو هیواد څخه بل هیواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي، کوم تجارتي مالونه چې دي، یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي چې د زمرد ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیه له جملو څخه شمیرل کیسه. نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځین لوس پر همدې ځای باندې پاتره سیری تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرې جام د لا پمان شو وخت بلري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
او اوز بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیلی و احترامات مقبول کی قدر منو ګل ریز کون کو زبر شنا غفار یو زره به متاش ټول تشرا غلاس ما دا اتم ټولګي جغرافیا مزمن نه هم لوسته هله د چتا ټول قدر منو ګل ریز کون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سجی او د تیر ورځې لوستنه وو په پرا او د کیک ډول سره زده کړی او سیری خو جو ګل ریز کون کو زمر استاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګي په حق له سبو هيشي کتاب صفاله شپتی مینه پیل بهتر و وی می سپی پریدا قدر منو زکون کو زمر استاد نن ورځی درسي اهداب یا مغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لمړی د امریکا د سمندرګي په حق له سبو هيږي دویم د امریکا د لویوچی د خلیجونو په حق له سبو هيږي د دریم د جنوبي امریکا خلیجونه څلرم د امریکا د لویوچی د اقلیم په حق له سبو هيږي دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر منو کولای زده کوونکو د پراته او جواب دی په هله یما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي درنه وګللی زده کوونکو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو دا چې موږ تاسو په تیر لوستنه کې د امریکا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل او په تیر لوست په اتم لوست کې موږ تاسو درسي موضوع چې و د امریکا د لوی وچې د سندونو او جنوبي امریکا د سندونو او هم چنان د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د امریکا د سمندرګي په حق له معلومات لاسته راوړو خو شاو وګللی زده کوونکو ډیر ساده او روښانه ویل سو چې امریکا یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوشل شوی ده او ډیر سمندرګي لري دا له یو وشه چې د دې لوی وچې تر ټولو لوی سمندرګي چې دی د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او هم چې نن د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینی لکه کویبا هایت جامیکا پورتوریکو او د کوچنی انتل چاپوګانی چې د اورغورزون کې منشا یې هم سرچینه لري د دوی څخه او د سنوري چاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي د دې منځني دغه سمندرګي شدي د منځني امریکا د ختیځ غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنځ موقعیت لري چې دغه سمندرګي پراخ والی چې دي پراخه قشه شته هغه په خپل 9 میلیونه درسل ویش در کیلومتر مربع تر سيټي چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی ارض البلدونو کې کچیر مور او تاسو دغه اعدادي غي استوایی د جغرافي موقعیت ته متوجه اوسئ نو دغه سمندرګي د استوایی ارض البلدونو د تودوخي د لوړې درجې د سانتیګراید د سلور وسخه پیل کیږي بیا تر 8 درجو پورې رسیږي او دغه سمندرګي ستاسو د ټولز د کونکو باید په ذهن کې دا په یاد اوسئ چې دغه سمندرګي او بچ دي لږ مالګ لري نو هم دې له عمل څخه د سمندر او بیا له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي او د کاربین سمندرګي د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګي له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ د سمندرګي د سوداګریزو د مهمو لارو په تاګلوري کې هم د اټلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي او د ډیر ګڼګونی څخه ډیر ډک او بو لار د چی بری کې موقعیت لري او د دې سمندرګي کومي غاړې شي دي لږ لوړوالی لري او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړې کې جوړ شوی دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري همدارنګ قدر منو ګلاري زده کوونکو د امریکا د لوی وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیو فروت سمندرګي دي چې دا د کاناډا په شمال کې د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې د اقلیم لحاظ څخه یعنی د اقلیم د آب او هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي یعنی د دې د جوړش چې د اقلیم لحاظ څخه د آب او هوا د لحاظ څخه چې ورته وکتل سينو د دغه دوه سمندرونو ترمنځ ورته والی ست چې د کال په اوږدو کې درنور ځکون کو دغه سمندر چې دی کنګل وی او د تودوخې درجه د سانتیګرید له منفي 50 درجو څخه ښکته وی یعنی د دې د تودوخې درجه په کومه اندازه سره وی خو کنګل شکل لري یعنی تودوخې درجه په زیاته کچه سره نسته سره کال چې دی په دې ځای کې په دې سیمه کې یخ وی او حتی دوبې لایوي نیمه څخه تر 2 میاشتې پورې دوام کوي نن دغه د دې د دوبه موسم جدید لوي څخه تر 2 میاشتې پورې دوام کوي کله هم تر یوې نیمه میاشتې پورې رسیږي چې د تودوخې درجه د سانتیګراید لسه درجو څخه پورته ځي لدی عمل څخه د قطبي سمندرګي په نوم سره یاد شوی نو درنو ځکونکو هله د چدردې د امپری تاسو د امریکا د ریوچې د غوړه سمندرګي په حق معلومات لاسته راوړي او سی وسام د لوس راتونکو برخې ترازو چې په دې برخې کې په موجب تاسو د امریکا د ریوچې د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې موجب تاسو په هیدو امریکا د زیات شمیر هغو هیوادونو یا هم هغو ریوچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې شاوخه د اوبو په واسطه سره پوشش شوی دی، یا هم شاوخه ته اوبه ها سمندرونه او سندونه او سمندرګي موقعیت لري. نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمیر خلیجونه ستاسو په شمالي امریکا کې چې د امریکا د لوی وچې ډیر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي، ځکه د دې لوی وچې یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سندونو یو هم اطلس او بل هم اران سمندر چې دی د دې دواړو ترمنځ په وچه کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډیر خلیجونه منځ ته راغلي دي، چې په همدې سبب سره په دې لوی وچې کې سوداګري بیړیو په چړولو کې، یعنی د سوداګری کښتیو په چړولو کې، او هم چې نن د صنعت د پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته شوی دی، چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دی، بلکې د دې تر څنګ له خپل جغرافي موقعیت له هیواد له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چې نن درنو ځکونکو د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري، چې د فلوریدا د ټاپو وزمې په وسیله سره د اطلس یا هم انتلاتیک له سمندر څخه بیل شوی دی. او دغه سمندرګي چې د درنو ځکونکو د دې هیواد تر ټولو مهم سمندرګي چې د دې سیمې بل لوی خلیج دی، هغه په خپل د مکسیکو د هیواد په ختیځ کې د کمپیچ خلیج په نامه سره یږي، چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري، چې د شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر اوبه په وچو کې ننوتلي، چې په ځینو برخو کې بیا یې ژور او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ ژور خلیجونه رامنځته کړي دي، چې دغه له امله څخه د امریکا کې د خلیجونو شمیر زیات شوی دی. او دغه خلیجونه چې دي د پلور یا ډاله ټاپووزمې څخه پیل او د بافین په سیمې کې خپل اعظمي سور ته رسیدلی دی، چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمد سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري او د بیړیو چلولو وړ نه دي، ځکه پراخوالي کې ذاته نه. نو درنو ځکونکو تر دې دم پرې موږ هم چینان د امریکا د لویو چې د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړل هیل د چې تاسو پوسی او اوسېږي. د دې تر څنګ درنو ځکونکو تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لویو چې د خلیجونو په باره کې یو چوکاټ درکړی دی، او هم چینان د هغوی د موقعیت په باره کې درکړی دی، چې تاسو کولی شئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ او د امریکا د لویو چې نور خلیجونو په باره کې هم معلومات ترلاسه کړئ. نو درنو ځکونکو اوس هم موږ تاسو د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د امریکا د لویې وچې یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې جنوبي موږ تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې امریکا لویې وچې پر دوو برخو باندې تقسیم شوې دي، یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کېږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کېږي، چې په جنوبي امریکا کې هم چنان زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کېږي. موږ او تاسو یو سوال دی، کله کله شاید موږ تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي. نو راځونه نن ورځ موږ تاسو دغه پوښتنې ته ځواب وایئ. خو مخکې له دې نه چې زه دا پوښتنه وکړم، پوښتنې ته ځواب مو را تاسو پیدا کړو، د هغه څخه مخکې زه تاسو ټول ګلالي زده کوونکو څخه یو ډېر ساده او اسان سوال کوم، چې دا سوال ته به تاسو هم اوس ځواب ورکوئ او هم کله چې تاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل بیا هم ځواب ورکوئ. سوال تکراروم، درنو زده کوونکو، د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له څه پوهېږي؟ یعنی د دې په حق له مو آیا کله معلومات اورېدلی وو او کنه؟ که چیرې مو اورېدلی وي، همدا اوس یې ځواب په خپلو کتابچو کې ولیکئ. رازو درنو زده کوونکو، اوس هم بیرته د لوس پر لور باندې راګرځو. لولو چې سویلي امریکا کې یا هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي؟ قدر منه او ګلالي زده کوونکو، سویلي امریکا کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي، چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم انتلاتیک سمندر په غاړو کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډېر ننوتلي دي نشته دي، خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي، چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د دریو لاپرونا نو اردو کې په پراخه سواحلو کې موقعیت لري چې په هغه کې چې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د شرایط برابر کړي دي چې دوی کولی شي چې په دې ساحه کې بیړۍ یا هم کشتي وچروي. د دې تر څنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري چې په ځانګړي سوداګریز ارزښت لري، چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د جنوبي خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو پرې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له معلومات ولو. امریکا له یو چې د اقلیم له لحاظ څخه کچیر مرابطه سوال ولو، امریکا له یو چې یو له غولې یو چې له جملو څخه شمیر کیږي چې د نړۍ د نور له یو چې په خلاف په شمالي او جنوبي دوه نیمو کوریو کې موقعیت لري، یعنی د نور له یو چې په خلاف مختلف جغرافي موقعیت لري او په دوه برخو باندې وشل شوی. نو ځکه د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیر کیږي چې هر ډول نبات په دې امریکا له یو چې پیدا کیږي او د مختلف ډول اقلیمونو سیمو جمله څخه شمیرل کیږي چې د امریکا چې په شمالي امریکا کې د منځني امریکا په ګډون د شمالي ارض البلدونو د اوه او د درو اتیا درجو ترمنځ موقعیت لري چې په دې ترتیب سره له شمال څخه تر جنوب پورې امریکا له یو چې ټول اقلیمي سیمې له استوا څخه پرته رانغړې شوې دي او په دارنګ ډیره برخه چې د قطبي او متدله او لږ برخه چې د تر استوا لاندې پر منځني امریکا کې موقعیت لري، یعنی د دې اقلیم چې دی او هوا چې د متدله د خلج برخه چې د استوا لاندې مکو او په برخه کې موقعیت لري. دا ډول موقعیت د شمالي او جنوبي برخو ترمنځ د تودوخي د درجه د توپیر سبب ګرځېدلې دي چې شمالي امریکا په ختیځه برخه کې لوړ غرونه موقعیت نه لري. د دې ترڅنګ د مرمنو زده کوونکو د جنوبي امریکا د کومو اقلیمي سیمو په هکله کچیر موږ تاسو ولولو، هغه سیمې چې لږ اقلیم لري د جنوبي امریکا د شمالي ارض البلدونو د 12 درجو او جنوبي ارض البلدونو د 15 درجو ترمنځ موقعیت لري چې ډیره برخه یې توده منطقه پرته ده، یعنی زیاته برخه چې د تودو اقلیم لري، یعنی د خاورې زیاته برخه چې د سرطان او جدي کښو ترمنځ په استوایي حاله کې موقعیت لري. موږ تاسو د استوا کښې د کوم سیمې موجودې وي موږ ویلي و چې هغه تود اقلیم لري، نو په همدې خاطر سره د دې برخه چې د تود اقلیم دی او لږ جنوبي برخه یې متدل سیمې پرتې دي چې د جنوبي امریکا په لویدیځه برخه کې د اندیز د غرونو طبیعي حالت په ختیځ کې پراخ هواري او پر اقلیم غوره اغیز لري چې د اندیز د غرونو لړۍ د ختیځ خواته لمدې هوا او تک ځنګ لامل ګرځېدلې دي. نور نور درنو څخه کوم کوم راستنن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتره سيږي شو وخت ته غواړم د لافمان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ځخ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله و احترامات می قبول کی قدر منو غل لیز کون کو ز برش نغم پار تاسو ټول ته شرغلاس ما د نه هم ټولګي جغرافیه مسمن نه هم لوستا کله د چې تاسو ټول قدر منو غل لیز کون کې برات رو او جوړ صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می خو جو قدر منو ز کون کو ز مرو تاسو د نن ورځې لوست لري په خپل فات ویم یونټ کې یا هم په دویم فصل کې د استرالیا د سیاسي جغرافیه اړوند دی. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د استرالیا د سندونو همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د جهیلونو او د استرالیا د اقلیم په حق له معلومات په لوستل، نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د استرالیا سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله ما هیله د چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی وی درنوز د کوونکو نن ورځ په لوست کې واز مړو تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیه په حق له معلومات لاسته نه راوړو، بلکې د دې ترڅنګ نن ورځ په لوست کې مړو تاسو د استرالیا د بشري جغرافیه د دین او ژبې په حق له هم معلومات ولولو. نو تاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو د توجه په هیله خو ورځ د کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لمړی مړو تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ولولو. دا چې استرالیا ورسته د نورو لوی وچې څخه یا هم د نورو لوی وچې جغرافي موقعیت په کتو سره د ځمکې په کوری کې د هغوی د جوړش په کتو سره موږ او تاسو ویلی سو چې استرالیا هغه وچه ده کوم چې نسبتا نورو لویو وچو ته کوچنی وچه ده. یعنی موږ او تاسو په تیر ورځ لوست کې په دې باندې وپوهیدلو چې استرالیا د یو لوی ټاپو نوم موږ او تاسو ورکولی سو، خو د یو لوی وچې نوم نسو ورته ورکولی. نو ویلی سو چې استرالیا په خپل نظام کې د سیاست له نظر څخه مشروطه شاهي فدرالي دولت لري یا هم پارلماني پاچاهي ده. په دې د دوی په جوړښت کې یا هم د دوی د نظام جوړښت دی، د دوی د حکومت جوړښت دی، په هغه په خپله په پارلماني پاچاهي باندې ولاړ دي یا هم مشروطه شاهي فدرالي حکومت لري. یعنی شاهي ډول حکومت دی چې د شاهي کورنۍ باندې مربوط وي. کله چې د کورنۍ په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې شاهي کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کېږي چې یو کس بنسټ کېښودي او وروسته د هغه کس څخه خامخا به کوم کورنۍ کې چې کوم پاچا چیر شوی وي د هغه د اولادې څخه به بل کس پاچا کېږي. یعنی د پلار څخه په میراث کې پاچاهي و زوی ته پاتې کېږي. نو د دې دغه کوم حکومت چې دی پر شاهي حکومت باندې ولاړ دی چې د انګلستان ملکه په تشریفاتي دوکه سره د دولت په سر کې ده. خو استرالیا په حقیقت کې درنوزده کوونکو یو فدرالي حکومت دی چې اوه ایالتونه او پارلمانونه لري او هر پارلمان د هغه ایالت اړوند کارونه سرته رسوي. کوم ستونزې کوم مشکلات چې وي ټول د دې دغه ستونزې مشکلات ته ټول شان د هغه ایالت باندې مربوط کیږي او هغوی د هغوی لپاره خدمت سرته رسوي. یعنی د دې دغه کوم سیاسي باندې چې د پدېش ډول یا هم په دې ترتیب سره جوړ شوی نه. همدارنګه درنوزده کوونکو د دې ترڅنګ یو بل خبره چې د پدې کې په عمومي ډول سره یو عمومي او ګډ پارلمان چې دی د استرالیا په مرکز کې د کامبرا په شار کې لري چې د هیواد ټول دندې سرته رسوي. یعنی په هیواد کې چې کوم کارونه دي هغه ټول دندې د کامبرا په شار کې دي چې د پخپل د کامبرا شار د استرالیا د پلازمینې په نامه سره یادیږي. لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کابل د افغانستان پلازمینه یا هم پایتخت بلل کیږي، عیناً همدغه ډول سره د دوغو ولایتونو پر سر باندې یو ایالات چې یو پارلمان چې دی په عمومي ډول سره د استرالیا په مرکز کې یعنی د کامبرا په شار کې لري چې د هیواد ټولې دندې سرته رسوي او هغه تر کنټرول لاندې راولي. د دې هیواد د رسمي ژبې چې دی درنوز د کوونکو انګلیسي ده چې او پلازمینه یې په خپل کامبرا شار و چې ما تاسو مخکې هم یادونه وکړله. او د نوموړي هیواد زیاتره خلک چې دی د ایسوي دین پیروان دي، یعنی د ایسوي دین پیروي کوي. خو کچېری موږ او تاسو د استرالیا او وچې نقشې ته متوجه اوسېږو، کتابي کچېری تاسو نقشې ته متوجه اوسېږي، دلته موږ او تاسو ته یې د استرالیا شپږ ایالتونه او د دوو سیمو برخه موږ او تاسو ته په واضح ډول سره په نښه کړی دي. نو موږ او تاسو د سویل سوچ استرالیا په شپږو ایالتونو او دوو سیمو باندې ویشل شوی دی چې هغه عبارت دی له څه څخه. لومړنی برخه یې د نیو سوات ویلیس په نامه سره یادیږي چې نیو ساوت ویلیس چې دی، نیو ساوت ویلیس یا هم جنوبي نیو ویلیس چې په هغه کې د استرالیا دوه لوی ښارونه شامل دي چې د هغو ښارونو له جملو څخه درنوزده کوونکو یو د سیدنی ښار دی چې د همدې ایالت مرکز دی او د کانبیر په استرالیا پلازمینه ده چې موقعیت لري. خو جز د کوونکو د سیدنی ښار په استرالیا کې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د استرالیا ډیر لوی ښار دی او ډیر مهم بندر د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي چې د دې مهمې چارې چې دی ټوله په دې ښار کې سرته رسول کیږي. او دغه ښار بدون د دې چې د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي، بلکې د دې ترڅنګ ډیر شایسته ښکلی سمسور چاپریال لري او د مختلفو سیمونو څخه د مختلفو هیوادونو څخه خلک غواړي ترڅو د دې ښار څخه لیدنه وکړي او د دې ښار هغه شایسته نظاره وکړي. دویم ایالت چې دی درنوزده کوونکو د ویکتوریا ایالت دی چې مرکز یې د ملبورن په نامه سره یادیږي. دریم په خپل کوینزلند دی چې مرکز یې بریسبان دی. او څلورمه په خپل جنوبي استرالیا کې مرکز یې د ادلایند په نامه سره ښار دی چې دغه د جنوبي استرالیا مرکزی برخه ګڼل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنوزده کوونکو پنځم ایالت لویدیزه استرالیا کې لویدیزه استرالیا چې مرکز پرات شار دی چې پی ای آر تی ایچ پرات، یعنی د پرات شار چې دی د دې لویدیزی استرالیا مرکز بلل کیږي. شپږم په خپل د تسمانیا د چې مرکز د هوربارت دی او یو ټاپو دی چې د جنوبی نیو ویلز په جنوب کې موقعیت لري، چې د دې هیواد خپلواکي سیمې د پلازمینې کانبرا سیمې او شمالي سیمه ده. چینیان خپلواکي او آزاد سیمې چې دي هغه په خپله د پلازمینې کانبرا سیمه او شمالي سیمې بلل کیږي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو دا هم ولولو چې استرالیا حکومت دې په خپل په 901 میلادي کال کې خپل خپلواکي ترلاسه کړه، لکه څنګه چې افغانستان خپل خپلواکي په نړیوالو جګړو په وخت کې کړې چې افغانستان د انګریزانو تشکیلات لاندې راغلی وو، یرغل لاندې راغلی وو، نو لومړنی هیواد چې افغانستان وو، وروسته د افغانستان څخه نور هیوادونو په خپلواکي اخیستلو باندې لاس پورې کړل. چې په 901 میلادي کال کې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خپل خپلواکي ترلاسه کړی ده. د استرالیا په فدرالي پارلمان د اولسي جرګې یو سلو 48 غړي لري په خپل ځان کې، او همچنان د سنا د مجلس کې د دې غړي چې دي شمېر چې دي په خپل شپږ اویا غړي لري درلودونکي دي. چې دا د استرالیا د سیاسي جغرافي اړوند معلومات و درنو زده کوونکو، کوم چې موږ تاسو تر دې دمه پورې ولوستل او معلومات مو ترلاسه کړو، اوس هم بل برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافي اړوند بحث بلروم. خو زده کوونکو، استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په د استرالیا لومړنی استوګن کسان چې وه هغه په خپله بومیان و، چې د آسیا له سویل ختیځ څخه استرالیا ته کډوال شوي وو او د آسیا څخه راغلي وو و استرالیا ته. چې کله چې اروپایان له 1900 میلادي کال څخه وروسته استرالیا ته دوی راغلل، نو دغه لویه وچې د وچې کې له 500,000 څخه لږ بومي خلک ژوند کوه، یعنی بومي کسان په کمه اندازه سره وو. خو وروسته د هغه څخه د خلکو شمېر زیاتېدی، چې په دغه وخت کې د استرالیا د بومي خلکو د قبیلو شمېر چې 1550 نو تر رسیدلی وو، او دغه خلکو چې وو د سری یا هم د رنگ پوست نظر رنگ چې وو هغه په خپل تور پوستک کې رنگ درلودي، چې دی په خپل ځانو کې په مختلفو قبیلو وېشل شوی وو، او هر قبیله به له سو تای پوسخه جوړ شوی وو. د اورفا سپین پوستکو د کشفیاتو له پیل سره 200 کال د مخه کله چې سرته ورسول چې سپین پوستکي کسان هم په دې کې ست د هغوی او د استرالیا د بومیانو ترمنځ د جګړې په نشته کې د بومیانو نه پوسو شمیره کام کړل، نو کله چې دغه نشه چې سره مې سوي بیا د دوی نه پوسو شمیر کم شو. په دې وروستي کې د استرالیا د بومیان شمیر کابو 6000 تنو ته رسیدلې دي، چې د دوی شمیره په دومره اندازه سره رمې سکړې دي. او هم چې نن خوسته استرالیا د نه پوسو شمیر چې بیا د درنوز د کوونکو په وس وخت کې د استرالیا د نه پوسو شمیر په 1960 کال کې پر 15,000,000 تنو ته رسیدلې دي، چې غیر انګلیس مهاجرین هم د استرالیا نه پوس زیات کړي دي، چې په دغه د پوس له لحاظ څخه په دې هیواد کې په 1960 کال کې موږ تاسو ولوستل چې د دوی نفوس شمېر دغه 1,000,000 ته ورسېدي، 5,000,000 تن ته ورسېدي، چې بیا وروسته د هغه څخه په 1965 کال کې وګړي 5,000,000 تن ته ورسېدي، چې په داسې حال کې د هغوی یوازې نیم انګلیس کسان وو. د استرالیا نوي مهاجرین چې ودرونه ځکونکو له المان، هایلند، ایټالیا، پولند او د سنور هیوادونو څخه ورته راغلي وو. د استرالیا کې په 2008 میلادي کال کې له 1,000,000 څخه زیات خلګو ژوند کوي، چې ورسره تر بلې د دوی د شمیر کچا زیاتېدله، او د دوی کې د ژوند کچا هم د ژوند سہولتونه هم برابرېدله. استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده چې پراخې اوبو سهونه ولیده، او شه د ژوند سہولتونه پکې کې برابر دي. هم چې نن د دې ترڅنګ استرالیا یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډیر خلک په شهرونو کې ژوند کوي، په صحرایي سیمو کې ژوند نه کوي. د استرالیا په سلو کې 15% په شاوخوا کې وګړي په سو مهمو مرکزونو کې استوګنه لري، چې مهمو شمیرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. په درنو زده کوونکو، خو تدریو کې تر دې دم پرې تاسو د استرالیا د بشري جغرافي په حق له معلومات لسته راوړي وو، چې وسا راتلونکو برخې ته راځو د لوست، چې په دې برخې کې موږ او تاسو د استرالیا د دین او ژبې په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې د لوست په پیل په شبو کې ما تاسو ټولو کډر منځ د کوونکو ته یادونه وکړه چې استرالیا یو د هغو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر کسانی د ای سی وی دین پیروان دي، او هم چې نن د دې وچی کې چې کوم کسان ژوند کوي هغه زیات شمېر کسان په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي، او همچنان د استرالیا او کناسی په ټاپوګان کې زیات شمېر کسان چې لیدل کېږي هغه د اسلام د دین پیروان پیروي کوي، چې په اقلیت کې یو مشهور يهوديان هم په دې لوی کچې کې مشتي هم استوګنه کوي. او د استرالیا ژبه خو مخکې ما تاسو ټول ته یادونه وکړه چې د استرالیا ژبه شي دي مختلف دي، خو اصلي ژبه شي دي په زیاته کچې ترې استفاده کوي هغه په خپل انګلیسي ژبه ده، چې استرالیا ژبه انګلیسي ده. او په استرالیا و یو کنه اکانیوسکي د نورو ټاپوګان په بیلې بیلې ژبې شته، چې ځینې یې ژبې د لوی ریښې څخه او ځینې یې له بلې ریښې څخه یو د بل سره زیات توپیر لري. همچنان ما په چوکاټ کې متوجه کیږو دلته ما یو چوکاټ راوستل دی چې د دوی د دین پیروان په څومره پیسې دی په استرالیا کې ژوند کوي. د ایسبت دین پیروان چې دی ترونو زده کوونکو په زیاته کچه سره شپږ اتیا پیسه د کسان په ایسوي دین باندې پرویان دي. بودایزم چې دی 2.2 پیسه ده چې دی بودایزم دین دی، 1.5 پیسه ده چې دی مسلمانان پکې ژوند کوي، 0.4 پیسه ده هندوزم مذهب دی، او همچنان نور مذهبونه چې دی 8.8 پیسه ده نور مذهبونه لکه يهودي او داسې نور مذهبونه هم پکې کېسته. نور نو درنو کتر منځ ته کوونکو از مراد تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخته دی وکي یو سم زده کړی وو سیږي او په یو څه پوسی وو سیږي تر بل داسې درس پر چې زستا سو په درنه حضور کې حاضرې شم شوا تر ته غواړم د لپم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم لای وحترامات مقبول کی قدر من اوغل ریس کون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمه وبم پتن می زبرش نغه خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرق واس مې ما درنو ز کون کو د چیز مرو تاسو د نن ورځې د جغرافیا مضمون لسم ټولګي نه هم لوستې نو هله د چې تاسو ټول قدر من ز کون کو د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ټاول سره زکړی وو سړي او نو لوسته پرام ده کې ولري درنو اوغل ریس کون کو زمرو تاسو د نن ورځې نه هم لوست موضوع په چینن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت ته لومړی په طبیعت کې د اوبو دوران یا هم د اوبو سایکل دی، د دې تر څنګ په ژوند د انرژي او د تولید او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت دی، او همچنان د دې تر څنګ د اوبو لګولو حوزو په حق لبه نن ورځ موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من ځکون کې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. همدارنګه درنو ځکون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په کتاب کې لوابې می سپې نه پیل کیږي، بیا تش براتیا می سپې پری. تاسو ټول قدر من ځکون کې کولای شئ د خپل کتاب په مطالعه کولو سره هم چنان د نن ورځې د لوست په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړئ. درنو ځکون کو نن ورځ د لوست د پیل بشي بو کې لومړی موږ تاسو په طبیعت کې د اوبو د دوران یا هم د اوبو د سایکل په حق له معلومات ولو. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو اوبه د انسان په ژوند کې یو حیاتي ماده ده، کوم چې د اوبو د نشتون پرته څخه د انسان ژوند کول ناشونی دي. نو موږ ویلې سو د ځمکې په کوره کې اوبه تل د بدلون په حالت کې دي، چې دغه بدلون په ترس کې بیلابیل پیچلي پړاوونه دي سرته رسوي، چې دغه پړاوونه په تیرولو سره ځمکې کې اوبه د لمرني حالت څخه و مختلفو حالتونو ته بدلیږي، او وروسته بل اخره د زیات پړاوونو په تیرولو سره بیرته اوبه خپل عادي حالت ته راوړي. او په طبیعت کې د اوبو ګرځیدل د یاد هایدرولوژي یا هم سایکل نوم ورته ورکول شوی دی، چې په طبیعت کې اوبه پر دریو حالتونو یا هم په دریو شکلونو سره موندل کیږي، چې هر شکل یې خپل ځان ته جلا برخه او جلا تعریف لري. موږ ویلې سو په طبیعت کې دغه د اوبو کوم جوړښت دی، د اوبو کوم حالتونه چې دي په دریو حالتو سره دي، چې لومړنی حالت یې موږ تاسو د ګاز حالت ته ویل کیږي. ګاز حالت به هغه موږ کچېری په ساينسي لحاظ تعریف کوو، موږ ویلې سو چې ګاز حالت هغه حالت ته ویل کیږي چې د اوبو د ذرات چې یو د بل سره نسبتا یو د بل څخه نسبتا یو د بل څخه لیرو سیږي او د بڑاس شکل ولري، یعنی د یو ډول دوت په سیر باندې یو شکل ولري. او د ګاز په حالت کې و سیږي، نو دلته موږ تاسو وایو چې دغه اوبه د تودوخې په سبب سره بڑاس وي دي، په بڑاس باندې تبدیل سي وي دي، نو ګاز حالت د شکل خپل ځان ته غوړه کړی دي، چې دته موږ تاسو د ګاز شکل وایو. دویم هم جامد حالت دی. جامد حالت به هغه اوبه ته ویل کیږي چې ذرات یو د بل سره نسبتا یو د بل سره نکلک او نشته وی، یعنی د یو بل سره زراعت نشته وی چې د سانتیګرایت له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه یې کنګل کیږي، په یعنی د صفر په درجه کې د کنګل شکل لري چې د واوري شکل ته د تغییر یا هم تبدیل خوري، چې د ژلې کنګل او واوري په بڼه سره د اوبو د جامد حالت موږ او تاسو ورته ویلی سو. دریم هم خپل درنوزکون کو مایع حالت دی چې نسبتا ذرات یو د بل سره لیرې دي، یعنی نسبتا جامد حالت د دوی ذرات یو د بل څخه لیرې دي، چې اوبه هغه وخت مایع حالت غوره کوي کله چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته سي، یعنی د صفر څخه کله چې د تودوخې حرارت درجه پورته سول نو په هغه حالت کې دغه کوم کنګل ماده چې موږ او تاسو مخکې یادونه وکړله چې جامد ماده هغه دای په چشمه بدلوي په مایا حالت باندې بدلوي. یعنی کچیر مړه تاسو یو شمې سال ورکو، کچیر مړه تاسو اوبه واخلو، اوبه لمړی سر مایا وي، مایا شکل مړه تاسو واخلو په دغه باندې بدل کړو، په یخی باندې بدل کړو. کله چې موږ د پیخچال کې شیش دو د دوه درو ساعتونو وروسته څخه دغه پقلق کنګل باندې بدلیږي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو دغه کنګل لا واخلو په یو لوښی کې واچو پر ګیس باندې شیش دو. کله چې دا پر ګیس باندې شیش دو الته د دغه د تودوخې حرارت درجه ور باندې زیاتیږي او دغه کلک ذرات چې یو د بل سره کلک سیوی دي کنګل زین جوړ شوی دی بیرته په ویل کې دو باندې پیل کی. که چیرې موږ د تودوخې درجه لا هم ور باندې زیاته کو، دغه د تودوخې درجه د پواسطه سره دغه کنګل مایع چشکیږي په مایع شکل باندې بدلیږي، او بل اخره کچیر د تودوخې درجه ور باندې زیاته شي په بڑا شکل باندې تبدلیږي او اسمان ته پورته کیږي. کله چې اسمان ته پورته کیږي یعنی د هوا د پواسطه سره اسمان ته پورته کیږي، کله چې دا اسمان ته پورته سوال هلته بیرته په ورځي ځانته جوړوي، کله چې ورځي جوړې کړلې کله چې بیا ورسته ورځي ځانته جوړې کړلې یو کنګل شکل ځانته اخلي، بیا کله چې د لمر وړانګې ور باندې وارد شي او لمر وړانګې ور باندې برابر شي نو په هغه حالت کې بیرته دغه چیش کیږي د باران په شکل سره، دغه بڑاس چې پورته شوی دی بیرته د باران په شکل سره ځمکې ته راکوز کیږي، چې په دې سره بیرته په ځمکې کې زیرمې ځانته جوړوي، لندبل لرونکي هوا ځانته جوړوي او بیرته موږ او تاسو ځمکې ته اوبه راکښته کیږي. نو موږ او تاسو ویلی سو چې د اوبو د سایکل دوران د ځمکې د کورې پر څلورو اصلي برخو باندې ویشل شوی دی، چې یعنی هوا چې په انګلیش کې موږ ورته سو اتموسفیر ورته وایو، او خپل ځمکه چې لایتوسفیر ورته ویل کیږي، اوبه هایدروسفیر، او همچنان حیاتي کره چې د بایو سپیر په نامه سره ترسره کیږي، او د اوبو د سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي او د اوبو له سمندرونو او د اوبو د نورو سرچینو څخه په براس باندې بدلیږي، لکه څنګه چې مخکې موږ راو تاسو وویل. نو دا و درنوز د کوونکو د اوبو طبیعي دوران چې موږ راو تاسو یې په حق له معلومات لاسته راوړل وسندلو سرتون کې برخې ترزو چې په دې برخې کې په ژوندانه کې د انرژي په تولیداتو او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت، یعنی موږ راو تاسو په ژوند کې کوم ژوند چې موږ راو تاسو لرو په دغه ژوند کې اوبه انرژي او کرنیز اقتصادي تولیدات زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري او د اوبو ارزښت زموږ په ژوند کې څه دی. لکه مخکې چې ما تاسو ته یادونه وکړه درنوز د کوونکو، اوبه چې دي د ژوند حیاتي ماده ده، پرته له اوبو څخه ژوند کول ناممکن دي. که چیرې اوبه ونه اوسېږي موږ تاسو نسو کولای چې په اسانه توګه سره ژوند وکړو، حتی موږ تاسو د که چیرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو موږ تاسو د یوې اړتیا په جریان کې که چیرې موږ تاسو هیڅ خواړه ونه خورو حتی میاشت هم موږ تاسو ژوندي پاتې کېدلی شو، خو مګر د اوبو د نشتون له کبله څخه د یوې اړتیا په جریان کې موږ تاسو خپل ژوند له لاسه څخه ورکوو. نو ویلی سو چې اوبه د ژوند حیاتي ماده ده، لکه څرنګه چې ښکاري د ځمکې د کورې د مخ له څلورو برخو درې برخې چې دي اوبه نیولې ده. که چیرې موږ تاسو ځمکه د لوړې ساحې څخه لیدنه وکړو نو موږ تاسو ویلی سو چې ځمکه یو شین غوندي بڼه لري، شین رنګه غوندي بڼه لري، ځکه د ځمکې څلورو برخو که چیرې تقسیم بندي وسي څلورو برخو کې درې برخې چې دي اوبه نیولې ده، یوه برخه یې وچ نیولې ده. نو د اوبو په سلو کې یوازې دوه اشاره اته برخې چې سندونو کنګلونو سمندرګیو اتموسفیر اوبه تر ځمکې لاندې اوبه په خاور کې لندبل په بڼه سره موجود دي، او دغه زیرمې ورځ تر بلې په خاور کې زیاتیږي، چې دا د زموږ تاسو په ژوند کې ستر نعمت دی چې الله تعالی زموږ تاسو ته راکړی دی، او د دې نعمت څخه موږ تاسو الله تعالی برخمن کړی چې موږ تاسو د خپل ژوند په زیات شمېر اړتیاوو کې ترې ګټه اخلو، نه یوازې چې موږ تاسو بلکې د انسانانو تر ترڅنګ ونی بوټي ژوي ټول ژوندۍ موجودات د اوبو پورې تړلي دي، خو له اوبو څخه ګټه اخیستل یوازې په سشولو او ورځنیزو چارو پورې مربوط نه ده، یعنی یوازې په دغو شیانو پورې مربوط نه ده، بلکې موږ او تاسو د دې څخه چې الله تعالی دا نعمت موږ تاسو ته راکړی دی د کرنې په برخه کې، د صنعت او برېښنایي انرژي تولیداتو لپاره هم ستره ارزښتمن وسیله ده چې موږ تاسو زیاته ګټه ځینې اخلو. ممکن انسانان پرته له خوراکه څخه یو څه موده موږ تاسو یعنی ژوند وکولای سو، خو پرته له اوبو څخه ژوندی پاتې کېدل ناممکن دي د انسان لپاره. انسان د سشولو او ورځنیزو چارو په خاطر باندې موږ تاسو خوږو اوبو ته اړتیا لرو، یعنی هغه اوبو چې د مالګې اندازه پکې لږ وي، د سمندرونو او سمندرګیو د اوبو د تروې مالګې لرونکي دي، نو له هغو څخه د کار اخیستنې په خاطر باید په چناشي یعنی یو ډول فلټر اوبه باید وڅښل شي تر څو انسان ته ضرر ونه رسوي. د دې ترڅنګ په صنعت کې موږ تاسو یادونه وکړله چې د اوبو څخه په زیاته کچه باندې ګټه اخیستل کیږي، چې هر ورځ ملیونونه لیټره اوبه صنعتي تولیداتو لپاره کارول کیږي، او دغه صنعتي تولیدات به د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت لري. همدارنګه د دې ترڅنګ د برېښنا ایزو تولیداتو په کارخانو کې لکه د اوبو څخه د تولید کوونکو ماشینونو د سړولو په خاطر باندې ستر کار اخیستل کیږي، چې هر فابریکه چې د خپل ماشینانو د سړولو لپاره له اوبو څخه استفاده کوي، او په پرمختللو هیوادونو کې بیا دغه ناپاکې اوبه چې دي ماشینونه اوربانې ساړه کوي یا هم نورې اوبه خراب شي، بیا دغه اوبه دی بیرته ریسایکل کوي، یو ځل بیا هم بل دوران اوربانې کوي، او په شانونو کې بیا ورڅخه استفاده کوي، ځکه دی پرمختللې هیوادونه دي پرمختللې ټکنالوژي لري. د دې ترڅنګ قدرمنو وګړو د کوونکو اوبه په کرنه کې سده ارزښت لري، یعنی په کرنه کې یوازنی چې یعنی هر هیواد چې کرنه او مالداری سرته رسوي د هغوی اقتصاد پر کرنه او مالداری باندې ولاړ وي، هغه هیواد سل پیسد اوبو ته ضرورت لري، ځکه کرنه چې د سل پیسد پر اوبو باندې ولاړ ده، بل اوبو څخه کرنه هیڅ پرمختګ نشي کولای. نو موږ ویلی شو چې د وړي په موسمونو کې زموږ په هیواد کې د بندونو کلنونو په وسیله سره کرنیز ځمکو ته اوبه کول کیږي، او اوبه د برېښنا د انرژي لپاره یو ښه اقتصادي منبع ګڼل کیږي، چې موږ په هیواد کې زیات شمېر بندرونه سته چې د هغو بندرونو په واسطه سره موږ تاسو برېښنا تولیدیږي، او په ګران هیواد افغانستان کې د برېښنا لګول کیږي. او زموږ په هیواد کې درنو زده کوونکو د برېښنا د انرژي د لاسته راوړلو لپاره مهم بندونه چې د هلمند په وادي کې، ننګرهار، لوګر، هرات، کابل او هیواد په شمالي سیمو کې کرنیز ځمکو ته اوبه برابروي، چې د هغو د لحاظ څخه زموږ کرنیز محصولات لا هم وده کوي. اوس نو درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې د اوبو د لګولو حوزې په هکله معلومات لاسته راوړو، چې د اوبو د لګولو حوزې په خپل د ځمکې د جوړښت او اقلیمي ځانګړتیاوو په روانو ولاړو او تر ځمکې لاندې د اوبو باندې مستقیم ډول اغیزه لري، چې د افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې قبل څخه د اوبو حوزې د هندوکش د غرونو لړۍ او د هغه لوړې برخې جوړې کړې دي، چې دغه ځنګلونه بیا دغه کوم د اوبو حوزی چې په تیرې بیا په کنګلونو او واوري چې هر کال په وهان، پامیر او ختیځ لویدیز هندوکش او د بابا غر باندې د ژمي په موسم کې یو پر بل باندې واردیږي، یو پر بل باندې پریوزي، په اوړي او پسرلي کې بیا ویلې کیږي، ځکه د لمر د حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، نو دلته دی بیرته ویلې کیږي، او په بیلابیلو حوزو کې د روانو اوبو د سرچینو تر رامنځته کېدو لامل ګرځي، چې په ژمي کې د واوري او باران د اورښت له امله په پسرلي کې او په اوړي کې بیا د سیندونو د اوبو زیاتیږي، چې ځینې وخت بیا سپاند سي، یعنی په سپاند شکل سره راځي او د سیلابونو او توپانونو د جوړېدو لامل ګرځي، چې زموږ د هیواد په نباتاتو د نشوالي له امله څخه د خاورې د لمنځبرولو او جوي جاړیو لامل ګرځي. د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو له بلې خوا څخه افغانستان زمکي ډېر اندازه رسوبي خاور لري، نو په همدې ترتیب سره د اوبو د جلب لپاره لوړ قابلیت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې خپل ځانګړي موقعیت له کبله څخه یې زیاتې د زمکي لاندې زیرمې لري، چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د چینو او د کاریزونو د رایستلو لامل ګرځېدلې دي، او دغه سیمې چې دي د افغانستان په بهیر کې ستر اهمیت لوبولې دي، نو ځکه موږ او تاسو ویلی سو چې په مجمع کې افغانستان په نیمه صحرایي او استوایی لاندې سیمو کې پروت دی، او هغه اوبه چې هر کال افغانستان په سیندونو کې بهیږي د افغانستان د روانې اوبه په سلو کې یوولس د سیند د حبزې ته رسیږي، او ونیوي برخه یې بیا د هیواد دننه په دښتو کې ځي او ولاړ اوبو ته د همانونو ته رسیږي، او پاتې نورې برخې بیا په سلو کې شل نور ګاونډي هیوادونو ته لکه ازبکستان، ترکمنستان، ترڅو چې د هیواد په ختیځو سیمو کې د سیندونو د بافت لوړ په لویدیځو سیمو کې پراته دي. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان سیندونه چې دي د اوبو حوزې چې دي هغه پر پنځو برخو ویشل شوي دي، چې لورنۍ حوزه د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه د هریرود حوزې په نامه یادیږي، درېمه په خپل د سیند او د کابل د سیند حوزې په نامه یادیږي، څلورمه په خپل د سیستان او هلمند حوزه ده، او پنځمه هم نور شمیر حوزې دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې کې کورنۍ دند تاسو در نه ځکهونکې به خپل کورنۍ دنده په وخت اجرا کوي. پښتنې دی په طبیعت کې د اوبو د دوران تشریح کې، دویم د اوبو د لګولو حوزې په لنډ ډول تشریح کې، دریم سوال زموږ په هیواد کې زموږ په ژوند کې اوبه څومره ارزښت لري. نور نه درنه ځکهونکو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. ښه وخت ته لپاره
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوونه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهیروي.